سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. تاسو هم د شپې بعد ازادي رادیو ته خبري مجله پر رادیو سربیره د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه کتلی او اوریدلی شي. پیل به په خبرونو وکړو. پاکستان یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتنې چې پر خپلې هغې ژمنې عمل وکړي چې د افغانستان خاوره به د پاکستان پر ضد د تروریستي حملو په هدف کارولو ته نه پرېږدي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په یو خبر پانه کې د طالبانو د حکومت د ویان زبیولا مجاهد د روسي او څرګندونو په ځواب کې دا وینا کړې ده. خغلی مجاهد ویلي و چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه ده کارول شوې او زیاته کړې و چې د طالبانو حکومت د هغو پاکستانی طالبانو پر ضد اقدام کړی دی چې د افغانستان په قلمرو کې دیره دي. میرمن بلوچ وویل د پاکستان ضد تروریستانو د فعالیتونو مخنیوي د طالبانو د حکومت هغه مسؤلیت دی چې څو ځلی منلی دی. د طالبانو د حکومت استخبارات ادعا کوي چې په تورخم بندر کې ډیر تاریخي آثار موندلې او ضبط کړې دي. بختر خبری اژانس د تورخم د استخباراتو د مدیر محمد اقبال تکل له قول خبر ورکوي چې نو وړي وایي دا تاریخي آثار په یو بارون کې لاري کې په ډیر مهارت سره ځای پر ځای شوی و. اژانس د جزئیات ورکولو پرته یادونه کوي چې قاچاق باران غوښتل د آثار ګوندي هوا ته انتقال کړي. طالبانو په خپل تیر واکمنۍ کې د بامیان نو د بودا د بوتانو په ګډون د تاریخي او لرغونی آثار لمنځه وړي وو. خو د طالبانو چارواکو دا ځلې په بیلابیل سمو کې د تاریخي آثارو د قاچاق د مخنیوي خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي چې د سه کال په نمړیو پنځو میاشتو کې په افغانستان کې د 233,000 ماشومانو په درملنه کې په خوارزواکۍ اخته ماشومانو سره مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون په ټویټر په یو بیان کې لیکلي دي چې یوازې په مې میاشت کې د نږدې 6,000 په سختې خوارزواکۍ د اخته ماشومانو درملنه کړې ده. د خلونو نړیوال پروګرام د تیرې جون میاشتې په وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې په خوارز واقعی دخته کسانو شمیر 3,000,000 او 2,000,000 ته رسیږي او د هغو اکثره تر 50 کلونو کشر ماشومان دي. په داسې حال کې چې روسیه پر اوکراین د توغندیو او ایرانی ډرونونو په وسیله د حملو نوې څپه پیل کړې. د اوکراین په جنوب او سیمو کې نن سهار د هوایي حملو الرمونه وغږول شول. دا د نپرو پتروفسکو سیمې والی سرهی لیسک پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلی دی چې د اوکراین د هوایي مدافع ځواک پر کریوی ریویا ښار ویشتل شوي شپږ ډرون راغورځولې دي. لیسک ویلي دي چې دې حملو یو فابریکه ویجاړه کړې ده. د اوکراین د هوایي مدافع ځواک ویلي چې د ټولو 1,000 ایرانی ډرونونو لړلې شپارس ویشتلې دي او د نګورو قرباغ زورګونو اوسیدونکو نن د دې بیلتون پال سیمې په مرکز کې د آذربایجان له لوري د لاچین د هلیز د بندیدو پر ضد مظاهره وکړه. لاچین د ارمنستان او نګورو قرباغ ترمنځ یوازینی ځمکنی لار ده. د آذربایجان د سرحدي چارو دولتي ادارې د سشنبې په ورځ ویل د لاچین د هلیز د تلاشي پوسټې وروسته له هغې بند کړه چې د سره سلی په موټر کې له ارمنستان څخه د بیلابیلو موادو د قاچاق راپورونه ترلاسه کړل. د ادارې ویلې دي چې د تحقیقاتو تر بشپړېدو پورې به دا لار بندوي. د اقدام د ارمنستان په خاوره کې د ایسارې نګورو قرباغ سیمې دا وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د ارمنستان حکومت وایي چې دا سیمه د خړو له کمښت سره مخامخ ده. خبرونه مو واورېدل. وړاندې په مجله کې درته دا مطلب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان دی د پاکستان پر ضد د افغان خاورې د کارولو په برخه کې خپلې ژمنې پوره کړې. دا چې واقعا د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کېږي او کنه وړاندې په مرکه کې دی درته وایو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تېرې اونۍ په افغانستان کې د کانګو ناروغۍ شپږ کسان وژلي او 45 نور پرې اخته شوي دي. دا چې د ناروغۍ ولې په ګرمۍ کې ډېریږي او څنګه خلک کولی شي چې ځان ترې وساتي وړاندې په راپور کې درته وایو. د بهم وری چې په بلوچستان کې څه ډول له غرنیو بوټو دوا جوړیږي او عراق ته به هم ورشو چې پر ښځو له محدودیتونو سره بیره هلته څه ډول خلک د نجارۍ کسب زده کوي. په دې تر څنګ د سپور له ډګره مو هم خبرو متیا مغاړه.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد پر ضد د افغان خاورې د نه استعمالېدو په برخه کې باید افغان طالبانو پر خپلو ژمنو ودرېږي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ تېر ورځ په یو خبري کانفرنس کې د خبرې کړې دي. ورزو اسمت ساروان ساروان صاحب ستړي مشي په خیر اغلی تاسو راته وایي چې ممتاز زهرا بلوچ په دغه خبري کانفرنس کې نور څه ویلي دي او دغه څرګندونې د چا خبرو ته په خبرګون کې کړي؟
ډېره مننه فریده جانې. لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد پر ضد افغان خاورې څخه باید استفاده ونه شي او وسلوال د افغانستان له خاورې د پاکستان خواته وانه وړي او هلته حملې ونه کوي او طالبان په دې برخه کې باید په خپلو ژمنو ودرېږي. په اصل کې چې د طالبانو تر واکلانې په افغانستان کې د القاعده شبکې د غړیو په ګډون د پاکستاني طالبانو او یو شمېر نورو سختریزو وسلوالو د موجودیت ادعاګانې شوي، د پاکستان بهرنیو چارو وزارت کې ځل بیا د طالبانو له حکومت وغوښتل چې پر خپله د ژمنه عمل وکوي چې د افغانستان خاوره به د پاکستان په ضد نه کارول کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی په خپل څرګندونو کې د پاکستان، چین او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیرانو د روان کال د می د میاشتې ناستې ته چې په اسلام آباد کې شوې و اشاره وکړه او ویل چې په دغه ناست کې د طالبانو حکومت موافقه کړې و چې افغان خاوره به د پاکستان پر ضد د تروریستي حملو په هدف نه کارول کیږي. ممتاز زهرا بلوچ تیره ورځ دا خبره په یو خبری غونډه کې وکړه او د دې پوښتنې په ځواب کې دا خبره وکړه. لنموري پښتل شول چې د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي دا ادعا رد کړي چې ګنې دا طالبانو حکومت په افغانستان کې دننه د ټي ټي پی د غړو په وړاندې اقدام وکړي، خو دا ونه ویل شول چې زبیح الله مجاهد دا خبره کله او چیرې کړې ده. زبیح الله مجاهد د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان د تازه څرګندونو په اړه چې وسی کړی دي څلا تر اوسه پرې نه دی ویلي، خو مخکې ویلي و چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي او دا یې هم ویلي و چې دوی د پاکستان په غوښتنه ډیورنډ کرښه ته نږدې پراته پاکستانی کډوال د افغانستان نورې سیمو ته انتقالوي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی څلور روسي مخکې له امریکا شخص سره په یو مرکه کې ویلي چې د طالبانو حکومت له ډیورنډ کرښه د پاکستانی طالبانو د لری کولو اقدام کړی دی. هغه ویلو چې دا اقدام په ابتدایي پړاو کې دی، خو کچيري په واقعیت کې د ټي ټي پی غړي نور سیمو ته ولېږدول شي او په سرحد کې د سولې سبب شي، دا به یو مهم پرمختګ وي. دا په داسال کې چې په افغانستان کې د القاعده د شبکې د غړو په ګډون د پاکستانی طالبانو او نورو وسلوالو ډلو د شتون راپورونه ورکړي شي بي دي. که هم طالبانو دا راپورونه رد کړي، خو د امنیت شورا د بندیزونو د عملی کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې د جون په لومړیو کې په خپل راپور کې ویلي و چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان پاکستان سره پیاوړي اړیکې لري او دغه کمیټه د دې کمیټې په خبره ترڅنګ یو شمېر دوري ترهګري ډلې هم د دوی تر واکمنې لاندې فعالیت کوي او آزاد ګرځي.
ډېره زیاته مننه کوربدان اسمت ساروان و چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې هغه څرګندونې را سره شریکې کړې چې ویلي و افغان طالبان دي خپلې هغه ژمنې پوره کړې چې ویلي و د افغانستان خاوره به د پاکستان پر ضد باندې نه کارول کیږي. په همدې موضوع تمکی وګو متقید جنرال او د پوځي چارو پو محمد راتمنش را سره په مجله کې مل شوی دی. تاسو هم ستړي مشي په خیر راغلي جنرال صاحب. که تاسو راته وایي دغه او چې پاکستان کوي چې او طالب چارواکو غواړي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد باندې نه کاروي او وایي چې طالبان دې په دغه برخه کې خپلې ژمنې پوره کړي، څومره دغه ادعاوې پر ځای دي؟
بلې، زه فکر کوم چې افغاني او پاکستانی طالبانو د پاکستان د استخباراتو د ستراتیژي په اساس جوړ شوی محصول دی. چې پاکستان غواړي په دغه بد اقتصادي حالات د ټي ټي پی هغه دلې چې په خیبر پښتونخوا او د وزیرستان کې او په وزیرستان کې فعال دی وسیله وګرځوي او پاکستان د دغه طرفن په اساس زانت پیسې د غربي هوادو راټولې کی. دا یو حقیقت چې پاکستان یو زبردست ځواک لري. هر ورځ د افغانستان په فضا کې د دوی بي پيلوټه الوتکې ګرځي سيري او زيني هغه کسان سي د پاکستان د استراتيجي په اساس لیونیان دي د طالبانو په منځ کې د پنخ کوي او د منځوري بنا ان دا مسائل سي دوی د افغانستان نه غواړي یا د طالبانو نه غواړي دا یو طرفان دي اخپلي پوهیږي څه کوي او مونږ هم د یو نظامی جنرال په صفت پوهیږو مسه پاکستان د دغه سلویش یا زیاده د سلویش کلو په لار کې سرقم پلانونه یې درلودل او په افغانستان کې سرقم وضعیت رامنځته کړل نو په دې اساس باندې دا ټول طرفندونه دي چې پاکستان کاروي او افغانستان معروض د دغه مسایل نه
جنرال صاحب د کوم خبر چې دا تازه مکتر لاسه کړو د پاکستان د پوز لوی درستیز نن په کوټه کې ویلي دي چې د پاکستان وسلوال ځواکونه په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د خوندي پټنځایونو او د فعالیت د ازادۍ په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه ویلي چې تمه لري چې د افغانستان موقت حکومت به د دوه پټړون کې د شو ژمنو سره سم پاريختنی معنا او د افغانستان د خاورې نه د هیڅ هیات پر ضد ترهګرۍ د ترسره کولو اجازه ورنکړي. په پاکستان کې بیا د ترهګرو په فعالیتونو کې د افغان اتباعو ښکیلتیا بل مهمه موضوع ده چې په دې خبرو کې یاد شوې ده او اندېښنې پړه خودل شوې ده چې هغه ویلي چې باید دې موضوع ته هم پام وشي. دغه ډول بریدونه او هغه په خپل څرګندونو کې زیاته کړې ده چې دغه ډول بریدونه د زغم وړ نه دي او د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا به اغیزمن ځواب ترلاسه کړي. ساسي پان باندې سره لدی چې پرډیورن کرخه باندې ازغن اتار زغلول شوی دی او پاکستانی چارواکو هم دغه خبرې څوز لیکړي دي چې دوی دغه سیم بشپړ کړی دی. بیا ولی د افغانستان خاورې نه پاکستان ته دغه ډول خطرونه وي؟
هغه عملیاتونه چې په پاکستان کې مخکې تر سره شوی وو ټول دغه طالبان د هغه د عملیات په لړ کې افغانستان ته راغلل او پاکستان اوس غواړي چې دوه مسائل رامنځته کړي. دا د ورای اخکاری سي دلته یو استخبار.
بل جنرال صاحب فکر کوم چې د جنرال صاحب انټرنیټ قطع شو. موږ بحث وکړو چې جنرال صاحب سره بیا اړیکه ونیسو او بیرته له موږ سره وصل شي. جنرال صاحب مهرباني.
زا فکر کوم چې بیا هم پاکستان غواړي چې د دوحې د توافقنامې په اساس ځینې امتیازات لاسته راوړي. دا د دوحې توافقنامې افغانستان پورې ارتباط لري او دوی غواړي چې د دغه توافقنامې په اساس طالبانو ته یو مسؤلیت ور په برخه کې سي دوی باید اجراءات وکړي. اما اساسا ټول مشکلات او مسائل پاکستان پورې ارتباط لري. تاسو ته بهتره معلومه ده چې پاکستان هم په افغانستان کې د ازمکل لارینه او هم د حواله لارینه ډیر با صلاحیت اجراءات رامنځته کړي او اوس هم اجراءات کوي. بناً دا لورای اخطار چې پاکستان دلته یو مشکلات غواړي چې د افغانستان په مورد باندې جوړی کی او افغانستان ته ور محول کی.
جنرال صاحب دغه تلند پښتنه کوم چې وخت کم د کدام را ته جواب کړي. د طالبانو په اړه ویل کېدل چې دوی هم په پاکستان کې روزل کیږي او پاکستان د دوی ملاتړ کوي. اوس ولې غواړي چې د طالبانو ته دوی خپل مشکل جوړ کړي؟ لند
دا مشکل نسته. پاکستان ته هیڅ مشکل نسته. پاکستان فقط دا مشکل د دنیا د سترګو خاورې اچول ته یو نوی پلان جوړ کړي او دا پلان اصلا استخباراتي پیچیدل پلان دی چې غواړي چې د دنیا نه امتیازات راجلب کړي او پاکستان د دغه بد اقتصادي حالت نه وژغوري.
کلن دامره ته جواب کړي دلته په طالبانو باندې په افغانستان کې اغیستوي.
دا طالبان بیچاره خلک دي او دوی د استخبار د پاکستاني استخباراتو تر لاس لاندې دي. دا فقط یوازې او یوازې پاکستان پلان کوي او کله افغانستان او کله د وزیرستان په ساحه کې زیری عملیات رامنځته کوي. فقط یوازی او یوازی دا یو پلان ده. طالبان په افغانستان کې دومره صلاحیت نه لري چې د پاکستان په مقابل کې ودرېږي.
ډېر زیاته مننه کور ودان پوخنۍ متقاعد جنرال او د پوځي چارو کارپو محمد راتمنش نه چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند یو همدارنګ دا چې د پاکستان د لوی د پوز لیدرستیز نن په کوټه کې کمی سرګندونه کړې وي د افغانستان په اړه باندې په دې اړه موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. افغانستان کې پاتې کیږي د روغتیا نړیوال سازمان وایي تیرونه په افغانستان کې کانګو ناروغي نه کسان وژلې او 45 پرې اخته شوې دي. ورزو سنا کاکړتا سنا جانې ستړي مشي تاسو سره وای د غنروغي ولې زیاته شوې ده اولی مخنیوي نه کیږي.
سلامونه فريدې جانې هيله د چر تاسو او زمونږ ګران لیدونکو او ریتونکو او جوړ وستې څنګه چې تاسو ویلې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د ساري ناروغیو د خپرېدو وضعیت په اړه د راپور په خپرولو سره ویلي چې تیرونه کانګو ناروغي په دغه هیواد کې نه کسان وژلي او څلور پنځوس پرې اخته شوي دي. په راپور کې چې د روان میلادي کال د جولای میاشتې په دیارلسمه د روغتیا نړیوال سازمان پور کړی راغلي چې د نوي ثبت شویو پیښو په ګډون د روان میلادي کال له پیل راهیسې د افغانستان په 23 ولایتونو کې ټول تل د کانګو یا وینې بهیدونکي تبې 409 پیښې ثبت شوي دي. روغتیا نړیوال سازمان په دې راپور کې زیاته کړې دي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې د کانګو ناروغۍ د مړینې شمېرې 30 ته رسېږي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې ثبت شوي دي. د یاد راپور پر بنسټ په کابل ولایت کې 19 پېښې، په بلخ کې 6، په تخار کې 15، په پروان ولایت کې 3، په جوزجان او کندهار هر یو ولایتونو کې یوه یوه، او په دوبخي دوه، او په بدخشان، بغلان، فاریاب، غزنی، کاپیسا، خوست، کندوز، پکتیا، سرپل او وردګ ولایتونو کې یو یو د مړینې پېښې ثبت شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د ساري ناروغۍ د خپرېدو وضعیت د راپور له مخې په افغانستان کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې د کانګو ناروغۍ د 409 ثبت شویو پېښو څخه 99.3% د 15 کلونو څخه د پورته عمر درلودونکو پورې اړه لري، او 28.5% ښځې دي. د کابل ښار د انتنی ملي تخصصي روغتون متخصص ډاکټر فریدالله عمری ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د کانګو ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو په تاییدولو سره وویل چې د شمېرو له لوی اختر څخه وروسته زیاتوالی موندلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان په دې راپور کې د کانګو ناروغۍ تر څنګ د نورو ساري ناروغیو د شمېرو یادونه هم کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ تیرونه د غشان د هادو حالاتو په پیښو کې هم 14.5% د کووید 19 ناروغۍ په پیښو کې، 1.9% د شری ناروغۍ په پیښو کې، 10.2% او د ډینګي تبې په پیښو کې 4 برابره زیاتوالی راغلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د وروستیو خپرو شویو شمېرو په اړه د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر هم وپوښت، خو ویان یې شرافت زمان د راپورت خپرېدو زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی راکړی، او تر دې مخکې نوموړي ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د کانګو او نورو ساري او موسمي ناروغیو په اړه د عامه پوهاوي په برخه کې یو شمېر اقدامات ترسره کړي دي. مننه.
ډیر زیاته مننه کور ودان سنا کاکړ و چې په افغانستان کې د کانګو د ناروغي د ډیرېدو همدارنګه د دې ناروغي لامل د وژل شوو کسانو په اړه موږ سره تفصیل شریک کړو.
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټوئیټر پته ده پی ازادي رادیو.
اوس هم نړیوالو مسایلو ته ورزو. ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي په نړۍ کې د هغو وګړو شمېر په وروستي کلونو کې زیات شوی دی چې د بیوزلۍ تر کچې ټیټ ژوند لري. په دې راپور کې د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې د مشر له قوله ویل شوی دی چې دا مسله په تیر د هغو هیوادونو لپاره د ډېری اندېښنې وړ ده چې د وایدو کچې له پخوا ټیټه وه. ورزو احمد تکل ته تفصیل ورنورو.
د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی په خپل تازه راپور کې وایي له 2000 کال وروسته د کووید 19 د اوبا او د اقتصادي بحران په نتیجه کې له بیوزلۍ د اخیزمنو خلکو د ورځنۍ او عوایدو کچا له 3.15 ډالر څخه هم راټیټه شوې ده. د دې راپور له مخې په 2022 کال کې په نړۍ کې 115 میلیون وګړي پر هغو خلکو ورزیات شوي دي چې د بیوزلۍ تر کرخې ټیټ ژوند لري. راپور کې د یو ان ډی پی د مشر اخیم شتاینر لقول راغلی دی چې نو موري وای ک دولتونو د کووید 19 د وبا پر محل د خوندیتوب ځنګړي پروګرامونه نوې عملی کړي او د مالی مرستو بسته پر خلکو نوې ویشلي نو د ورځنیو اوایدو دا اندازه خای تر دې لوړوي. خغل شتاینر زیاتوی په تیر د هغو هیوادونو لپاره چې اواید له ځایا ټیټ دي دا مسله ډیره ستونزمنه ده. د نوموړي په وینا هغه دولتونه چې د روغتونونو د ډاکټرانو او نرسانو تنخواګانې نشي ورکولای او د کلیوالو سیمو د روغتیایي مرکزونو لپاره دارو درمل نشي برابرولای د هیواد ټولنیز جوړښت زیانمنوي. ښاغلی شتاینر همدارزوی د دې معنا دا چې د دې هیواد روغتیایي سیستم او د زده کړې او د ټولنیز خوندیتوب شبکې نیمګړې دي، ځکه د د په وینا نشي کولای د هغو وګړو لپاره چې عملاً خپل ماشومان نشي مړولای د موقتی مرستې او د رغونې پروګرامونه برابر کړي. ملګرو ملتونو د چهارشنبې په ورځ په یو بل راپور کې خبرداری ورکړی وو چې د نړۍ 250 هیوادونه داسې د پورونو په لومه کې بند پاتې دي چې د مرستې پرته به هیڅکله هم تر خلاصون ونه لري. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې په 2022 کال کې د نړۍ د ټولو پورونو کچا 2.9 تریلیون ډالرو ته لوړه شوه چې دا د 2000 کال پرتله 15 ځلې زیاتوالی ښیي. دا راپور زیاتوي چې د نړۍ 40% یا 3.3 میلیارد وګړي په هغو هیوادونو کې اوسیږي چې د پورونو د سود کچه یې د روغتیا او تعلیم په سکتورونو کې د لګښتونو تر کچې لوړه ده.
احمد تکل و چې د ملګرو ملتونو د هغه راپور جزئیات را سره شریک کړي چې ویلي په نړۍ کې د عوایدو کچه د پخوا پرتله ټیټه شوې ده. بلوچستان ته هم ورزو چې هلته له غرنیو بوټو څډول دوا جوړیږي او عراق ته به هم سرور ښکاره کړو چې هلته میرمنې ولې د نجارۍ کسب زده کوي. دا مطالب درته لرو. خو اوس ورزو زموږ د سپورت برخې خبریال بختیار ساحل ته. ساحل صاحب ستړی مشي، بخیر راغلی. تاسې که راته وایي د افغانستان د نننۍ لوبه څنګه روانه ده او په دې اړه که راته وایي چې راشد څه وخت امریکا ته ځي د هغې لوبې لپاره چې له وړاندې ټکټونه ټول پرول شوي دي.
سلامونه تاسو ټول درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. د افغانستان ملي لوبډلې وکړې شو چې د شل اورونو په لوبولو سره بنگلاديش ته د 155 منټو هدف ورکړي. د په دې دوران کې د افغانستان و لوبغاړي وسوځیدل. په افغان توپهونکو کې نن یو اربیا محمد نبی ساحل تر نورو ډیر خو وزلید. هغه 155 نسوځیدل منډي وکړي، 40 توپونه ولوبول، شپږ څلوري جو یو شپږیزه ووهله. دغه ترڅنګ عظمت الله عمرزی بیا پاتل ستوکونه درې درش چټکه منډې وکړي چې څلور شپږیزه پکې ووهلې. دغه راز نجیب الله زدران بیا درویش منډې جوړې کړې. د بنگلاديش په توپه چونکو کې لوبډل مشر شکیب الحسن تر نور خو هغه دوه لوبغاړي وسوځول او نور توپه چونکو یې یو یو وکټ واخیسته. بنگلاديش لا د خپل توپوهنې پاڼې نه پیل کړې، خو په څو شیبو کې به دوی پاڼې پیل کړي. په دغه وشتنځای باندې د کرکټ د نچارونکو له اند دا یو مناسب هدف ته یو افغان توپچونکي به وکړی شي چې له دې هدف دفاع وکړي. او کله چې دغه لوبلړۍ چې یو بل لوبې هم پاتې ده بشپړیږي، نو له هغې وروسته به راشد خان د امریکا د میجر لیگ کرکټ ته ستنیږي چې دی بالته د مای نیویارک لوبډلې لپاره لوبه وکړي. په دې لوبډل کې بل افغان لوبغاړی وقار سلام خیل هم اخیستل شوی دی. او د دې ترڅنګ به قیس احمد یو بل افغان لوبغاړی دی چې د فرانسیسکو په لوبډل کې اخیستل شوی دی او دوی به په دغه لیگ کې برخه واخلي.
ډیره زیاته مننه کورودان بختیار ساحل و چې د نننۍ لوبې جزئیات راکړه. اوس ورزو بلوچستان ته چې هلته څه ډول د غرنیو بوټونه دوا جوړ کړي.
غرتا د بوټ پټکل دا د زیارت یا د غوڅکی د مړې سیمه اوسېدونکو دي چې غرتا خېږي او غرني بوټ کوي.
د دلته په دا غرو کې مختلف موسمانو کې مختلف بوټي کاږي سی هغه د مختلف ناجوړۍ د پاره زموږ مسرانو استعمالول له ډېره وخت څخه زما دا شوق دی زه په دې هر موسم کې غرل راخیزم اوس په دا ګرمۍ کې د موری سیزن دی موری یو د غره بوټی دی سی هغه موږ راټول کو په دغه ګرمۍ په موسم کې بیا وچ کو بیا کله په کور کې د زکام یا د ټوخي داسې یو مریض پیښ سي نو هغه له چای کې ورپخې کو هغه مرض یې سپک سي.
د شبیر احمد په خبره چې غرنی بوټي به په خوا مشرانو کول خو لتیرو څو کلونو څخه د غرنی بوټو کولو کار د پخپل تر سره کوي.
موری دوه قسمه ده، تور او سپینه. موری ده تور زیره دلته ډیره شکاږي ده په ګرمۍ کې کاږي، کرپولې کاږي چې هغه د ملیریا لپاره خلک استعمالوي، خاکشیر کاږي دلته چې هغه د معدې څوک مریض هغه لپاره استعمالوي. نو بیخي دا تر بې حساب بوټي دي چې دار خپل خپلې فائدې دي وس هم ډیر خلک خپل علاج خپل مریضي سور پیښ شي په دغه بوټ باندې اکثره خلک علاج کوي دا پار کور کې پراته.
د مړی کلي اوسیدونکي په بیلابیلو موسمونو کې غرونو ته خیژي او غرنی بوټي راوړي په خپلو کورونو کې تیار یې شوي چې وخت پر وخت یې د ګڼو ناروغیو لپاره کاروي. صمد شبنم، مشال ریډیو، غوڅکی، مړه.
اوس ورزو عراق ته چې هلته پرخزو له محدودیتونو سره سره یو میرمن ولی د نجارۍ کسب زده کوي او څنګه په ټولنه کې نجارۍ کوي تفصیل یې په دې راپور کې.
کته هم د عراقی ټولنې زیاتره خلک محافظه کارا فکر لري چې تر مخه یې ښځې د ځنو کارونو کولو اجازه نه لري خو عراقی ښځې اوس د ځان لپاره لارې خلاصوي. د عراق سرخار بغداد کې نور د ترکانۍ کاروبار پیل کړی دی.
البنات لهم حق والنساء لهم حق وهذا المجتمع اعطوهم فرصه شجعوا
خسي او جنکه هم په ټولنه کې حقونه لري دوی ته د کار کولو موقع او حوصله ورکړي مرسته او ملاتړ یې وکړي. که تاسو حوصله واک او اختیار ورکړي نو دوی به لازمی کامیابیږي او ستاسو شمله به جګه کړي.
نوموړي وایي په ټولنیزو رسنیو هم د خپل کار ویډیوګانې خپروي او زیاتره خلک ورته ډاډ ورکوي.
ما ته ډیره حوصله راکړل شوې او په ټولنیزو رسنو مې د کار ډیره ستاینه کیږي. ځینې خلک راته اتل وایي. زیاتره خلک وایي ته ډیره بهادر یې چې زاړه او ناوړه رواجونه دې مات کړل او کار ته راووتې. خدا بریا ترلاسه کول اسان کار نه دی.
د بغداد ځنې خزې بیا په بازارونو کې خواړه خرڅوي. وای په خپل کار خوشاله دي چې بغیر له کوم مشکل خپل کورنۍ ته حلال رزق ګټي. دا چې ښکاری چې د وخت له تیرېدو سره د عراقیانو په سوچ کې مثبت بدلون را روان دی.
د پښتو خبري مجلې پای ته ورسېدو. په پای کې ورزو ساسي پیغامونه اورو.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته شیخ زاهد هم له هلمند زاد څخه د افغانستان د ولایتو پر مرکز باندې وسه خلکو هجوم دی یعنی د اطراف خلګم ورزي چې د وشکلی څخه وبې وچی دي چې چلته یو کار او روزګار پیدا کوي ماجرن مر روان دي پد یو چې یو دونه نه پریږدي. نو دا غستون زده په ولایتو کې ستای چې د کور د دکان کرایې لوړې کورونه نسته نمرې کمې. نو لهذا به د وسنیا سره سره مطابق د وشتمې پیړۍ نوې شارګوټي ودان سي. مثال په توګه د نوې لشکرګا د لشکرګا د مرخاته خواته د درایي لا د هلمند په سیمه کې دلته معنا افتتاح سي. چلته بیا د ماجرو د فارم نمرې د صنعت فارم او داسې تجارتي مارکیټونه نو خو نه پلان دی جوړی شي هغه پونتونو ځینو پارکونو شان او د کندهار د بولدک خواته مثلا د هرات اسلام کلا او خواته د ولایتو ته نږدې نو په هر ولایت کې داسې سرګوټه جوړ شي. په ولسوالۍ کې اقلا د خلکو داسې ستونزې خپل خلک باندې کړی دی. بیا هغه ولسوالۍ چې د اکثره چې هغه په پراخه ساحو کې نفوس یې شارو ته متوجه دي زم نو دا چې بل چې بل بدغه سي چې د خلکو ته چې د کار او روزګار چې مثلا افغانستان استوږي دیو ته یو کار پیدا سي او بل بدغه خلک چې د مهاجر ته نمبر ورکړي نو بیا مرستندوی ته ټولونه سغښتنه وسی چې دوی ته اقلن یو سر